پښ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر د اکرام مسکینیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي، تاسو کابل ته د پاکستان د پوځي استخباراتو د مشر له پټ سفر خبرو او په پاکستان کې مو د یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو له وژلو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. جانقه الکوزی اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د غزنی ناوه ولسوالۍ له 9 کلونو وروسته نن د دولت تر واک لاندې شوه. په پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ کې 43 تنه برمته شوي ځوانان خوشي شول، او په ګلګت کې د پاکستان د یو پوځي هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې د دوو سفیرانو په ګډون لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د غزنی ناوه ولسوالۍ له 9 کلونو وروسته نن سهار د دولت تر واک لاندې شوه. د ملي امنیت د عمومي ریاست مطبوعاتي دفتر یوې منوي ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو د یادې ولسوالۍ د نیولو او د وسلوالو مخالفانو د له منځه وړلو په مقصد 14 ورځې عملیات وکړل، چې په نتیجه کې 270 تنه وسلوالو ته مرګ او ژوبل اوښتې ده. د ملي امنیت په وینا په وژل شوو کسانو کې زیات شمېر بهرني تروریستان هم شامل دي. په عین حال کې د غزنی والی محمد موسی خان اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر څلورمه ورځ د ناوې ولسوالۍ بازار ته ورسېدل.
په دوه مرحله کې بیا د جنګیر بازار نه وروسته چې عملیات شروع شول، په مدت درې ورځو کې چې نن څلورمه ورځ ده، دوی اصلي بازار ته شاخه د ناوې بازار ته دلته ورسېدل. په دا مجموع ټول عملیاتو کې شاوخوا 100 نفر تلفات درلود. دښمن د نوي شاوخوا کې د دې زخمیانو او مګه طرف ته په دې کې هیڅ یو فرد هم تلفات نه درستلی.
د ملي امنیت ریاست وایي په دې عملیاتو کې زیات شمېر ماینونه او ستره اندازه چاودیدونکي مواد افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د پنځشنبې د ورځې په ماسپښین د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو د کرکټ په میدان برید کړو، چې 9 کسانو ته د مرګ ژوبلې اړولو تر څنګ 20 تنه ځوانان له ځان سره برمته کړي وو. د پکتیا امنیت قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو لوري په 20 برمته شوو کسانو کې 43 تنه د قومي مشرانو په هڅو او جرګو راخوشي شوي او 3 تنه لا هم له هغوی سره برمته دي. د وی برمته شوو کسانو هیڅ ډول حکومتي دنده نه درلوده، ټولې د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي. اوریاخیل دا هم وویل د سیمې د قومي مخورو او وسلوالو ترمنځ خبرې روانې دي او پاتې کسان به هم راخلاص شي. د فراه ولایت امنیتي مسؤلان وایي تېره شپه د دې ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې پر هغو سنګرونو هوایي برید شوی چې له څه مودې راهیسې د داعش لخوا جوړ شوي ول. د فراه ولایت امنیت قومندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې د اسلامي دولت ډلې خیمې چې تور بیرغونه ورباندې زړول شوي وو له منځه وړل شوي. د سمدیار په وینا په دې هوایي برید کې د اسلامي دولت ډلې 12 تنه وسلوال وژل شوي او په سیمه کې د هغوی ټول مهمات او وسایل له منځه وړل شوي. تر اوسه داعش په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دې ډلې درې میاشتې مخکې ویلي وو چې د فراه ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې 2 تنه وسلوال ځای په ځای کړي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند په یوې غرنۍ سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 2 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل 13 ورځ له غرمې وروسته د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د خاص کونړ او د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ ترمنځ په غرنۍ سیمه کې برید کړی چې پکې د جنودي خراسان ډلې 2 تنه وژل شوي دي. سید خیل وایي په وژل شوو کې د کونړ لپاره د جنودي خراسان قومندان حقیار هم شامل ده. د زیاته کړه چې په دې برید کې ولسی خلکو ته کوم زیان نه دی اوښته. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې حملې په اړه خبرې رسنیو ته څه نه دي ویلي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د دوو سفیرانو په ګډون لږ تر لږه 1 کسان نن هغه مهال مړه شول چې د پاکستان یو پوځي هلیکوپټر په ګلګت سیمه کې وغورځېد. د پاکستان د پوځ ویان عاصم باجوا وایي په وژل شوو کې د الوتکې 3 تنه عمله په پاکستان کې د ناروی او فلیپین سفیران او د مالیزیا او اندونیزیا د سفیرانو مېرمنې شاملې دي. په دې پیښه کې د پولنډ او هالند سفیران ټپیان شوي دي. ډیپلوماټان په ګلګت کې د سکی لپاره د نوو جوړ شوو تاسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې د ګډون په مقصد روان ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یوې بلې الوتکې کې د غزای ته سفر کاوه. شریف د پیښې د خبر په اورېدو بیرته اسلام آباد ته ستون شو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف په یو بیان کې وویل هلیکوپټر د تخنیکي عوارضو له امله غورځېدلی د په دې پیښه کې هر ډول تروریستي فعالیت رد کړ. له دې مخکې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال راډیو ته ویلي وو طالبانو د می 11 ډوله هلیکوپټر د الوتکو ضد توغندي په واسطه ویشتلی او دا حمله د نواز شریف د وژلو د پلان یوه برخه وه. نواز شریف د دې پیښې له امله په ټول پاکستان کې یوه ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. د بریتانیا محافظه کار ګوند د مې د 2 نیټې انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ ګټلې. د پرونیو انتخاباتو تقریبا وروستۍ نتیجې ښیي چې د صدراعظم ډیوډ کامرون ګوند د پارلمان له 650 څوکیو څخه 313 څوکۍ خپلې کړې او په دې توګه به د نورو 5 کلونو لپاره په واک کې پاتې شي. کامرون د پنجشنبې د ورځې انتخاباتو نتیجې د خپل سیاسي ژوند یوه خوږه بریا وبلله. په دې برسیره به کامرون په اروپایي اتحاد کې د پاتې کېدو او یا وتلو له تاریخي ټولپوښتنې سره مخامخ شي. د دې انتخاباتو په کمپاین کې ویلي وو چې د 2 کلونو موده کې به په دې مسلې ټولپوښتنه وکړي. ډیوډ کامرون نن ماسپښین د برېټانیا د ملکې الیزابت سره وکتل او له معمول سره سمې هغې ته خبر ورکړ چې نوی حکومت به جوړوي. د کامرون سیال کارګر ګوند په پارلمان کې 15 څوکۍ وبایللې او د دې ګوند مشر اډ ملبان استعفا وکړه. نوې د کارګر ګوند د دې ماتې یو ورځ په سکاټلند کې د ملت پالو د غورځنګ د کاندیدانو پر وړاندې د دې ګوند د کاندیدانو ناکامي ده. د سکاټلند ملت پالو په پارلمان کې د سکاټلند د 950 څوکیو څخه 850 څوکۍ ګټلې دي. په ټول اروپا کې نن مشران او عام خلک د نازی جرمني د ماتې او د دوهم نړیوال جنگ د ختمېدو او یې مکالیز لمانځي. په پاریس کې د شانزلیزی مشهوره جاده د ټرافیک اوبر مخ تړل شوې او د بینوم عسکر تر څلي پورې د غزېدلې لارې په اوږدو کې پوځي مراسم پر ځای شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس د بینوم عسکر پر خبر د ګلو ګېړې کېښودې. په جرمني کې چارواکي د برلین د پارلمان ودانۍ ته راټول شول او د یو ساعت لپاره مراسم پر ځای کړل. په پولنډ کې چې په 1939 کال کې دوهم نړیوال جنگ له هغه ځای پیل شوی و جمهور رئیس بورنس لاف کوموروسکی د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون د اوکراین او مرکزی اروپا د هیوادونو له جمهور رئیسانو سره په ګډه د دوهم نړیوال جنگ د پای ته رسیدو د ویمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام باور چې د پاکستان د ایسای مشر په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی سره د افغان حکومت او طالبانو پر سولې ژغېدلې. بیا باور چې په پاکستان کې د یو پوځي هلیکوپټر په پیښه کې دوه بهرني سفیران او یو شمېر نور کسان وژل شوي. د غزنی ناوه ولسوالۍ افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې له مشکوکو ترورستانو ونیوله. د غزنی والی وایي
دا مضبوط ټول عملیاتو کې شاوخوا 100 نفر تلفات درلود. دښمن نوي شاوخوا کې د دې زخمیانو
د کندوز د والی سرګندونې هم خبرو چې وای د شار د دفاع لپاره سیمه ایزه ملیشه جوړه کړي.
زر نفر چې دوی صلاحي هم خپل دي د دولت سره د همکارۍ په خاطر باندې هغه سیمه کې اوس په فعلن جنګیږي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د ده پر کورنۍ د ترورستي فعالیتونو لګېدلې تور په کلکه رد کړ.
وختونه به د حکومت نه ده، جمهور رئیس نه، د اجرایي رئیس نه، چې دا موضوع لکه څنګه چې څېړل شوی وڅېړي.
د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې یا ایسای مشر جنرال رضوان اختر کابل ته تللی او په پټه له جمهور رئیس اشرف غنی سره کتلې دي. وی پټې سرچینې چې په دې اړه معلومات درلودل ویلي چې جنرال رضوان او ولسمشر غنی په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ د روغې جوړې پر بهیر خبرې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلالزوی پر راپور کې.
په کابل کې د جنرال رضوان اختر او ولسمشر غنی د لیدنې په اړه د باخبري سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط آشنا راډیو ته ویلي چې د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي. کابل ته د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې د مشر د سفر د جزئیاتو په اړه د افغانستان حکومت یا پاکستانی لوري لاسونه دی ویلي. په افغانستان کې باور پر دې دی چې پاکستان په ځانګړي ډول د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره پر وسلوالو طالبانو ډیر نفوذ لري. دې ته په پام جنرال رضوان اختر په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازو تر لیدو وروسته کابل ته تللی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې د سولې داسې بهیر ته چې د پاکستان په منځګړیتوب پلان شوی وي خوشبیني نه لري. د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې مشر د دوه ورځو لپاره کابل ته تللی دی. په عین حال کې پاکستانی سرچینو پرون کابل ته دغه هیواد د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د سفر خبر ورکړ. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یو څیړونکی طلعت مسعود کابل ته د پاکستان د دغه سې لوړ رتبه پوځي او سیاسي چارواکو سفرونو ته په اشاره وایي چې پاکستانی سیاسي او پوځي مشران اوس هڅه کوي چې له کابل سره روابط ښه کړي. دی وایي په پاکستان کې نظر تغیر کړی دی.
زما پان پدی کې هیڅ شک نشته، پدی کې مبالغه هم نشته چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشران پدی کوشش کې دي او خواهش هم لري چې د دوړو هیوادونو تعلقات خشي. دا د دوړو هیوادونو په ګټه کې هم دي. زما په خیال په سوچ کې هم بدلون راغلی دی او یو عزم هم موجود دی.
طلعت مسعود ازادي راډیو ته وویل چې دا یو مهم پرمختګ دی چې کابل او اسلام آباد د یو بل پر ضد لفظي حمله بندي کړې دي. مسعود وویل د افغانستان د ولسمشر دې سیاست چې له پاکستان سره د اړیکو شکولو ته مخړولې د ډیورن پورې غاړې ته پر سیاسي نظرونو اغیز کړی دی.
د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر جنرال رضوان اختر په کابل کې د ولسمشر اشرف غني سره کتلي او له طالبانو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. بلور تنند پاکستان د گلگت بلستان په نلتر سیمه کې د پاکستان د پوج او هليكوپټر سقوط وکړ چې په نتیجه کې په پاکستان کې د ناروی او فلیپین د سفیرانو او د انډونیزیا او ماليزیا د سفیرانو د مرمنو په ګډون لښ تر لښه شپږ کسان مړه شوي دي او ډېر لس نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په ټپیانو کې د پولند او هالند سفیران هم دي، خو د هغوی د روغتیايي وضعیت په اړه یې څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات له پاکستانه د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د گلگت بلتستان په نلتر سیمه کې د پاکستانی پوځ د یو هلیکوپټر نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر وو ته پورته شوی چې له امله د هیواد صدر اعظم نواز شریف په پاکستان کې یو ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. د پاکستانی پوځ بیان جنرال اسیم باجوا په خپل ټویټر پاڼه په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د جمعې پر ورځ د پاکستانی پوځ یو ایم آی ولس ډوله هلیکوپټر چې گلگت بلتستان نلتر ته بهرني ډیپلوماتان وړل سقوط وکړ چې په نتیجه کې د څلور بهرنیانو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او دیارلس نور ټپیان شول. په مړو کې درې پاکستانی پیلوټان او په پاکستان کې د ناروی او فلیپین د سفیرانو په ګډون د ملیشیا او انډونیزیا د سفیرانو مېرمنې هم شاملې دي. د باجو په خبره چې دغه پیښې په ټپیانو کې د پولند او هالند د سفیرانو په ګډون اته تنه بهرنیان هم دي، خو د هغوی د روغتیايي وضعیت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې دا پیښه محل رامنځته شوه چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هیواد کې میشت د ځینو بهرنیو هیوادونو جګپوړي ډیپلوماتان د یوې پروژې د پرانستې لپاره د گلگت بلتستان غرنۍ سیمې نلتر ته روان وو. په پاکستان کې یو بهرني ډیپلوماټ چې گلگت بلتستان د تنونکو ډیپلوماټانو په ډله کې وو د نوم نه اخیستو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دا یو ډیپلوماتیک سفر و چې پکې په پاکستان کې د میشتو و دېرشو هیوادونو ډیپلوماټان شامل وو. که څه هم پاکستانی طالبانو د دې هیواد ځینو رسنیو ته پور لیږلي پیغام کې د دغه پیښې مسؤلیت منلی، خو د پاکستان دولتي تلویزیون د دې هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف په حواله وایي چې په نلتر کې پوځي هلیکاپټر د تروریستي برید نه بلکې د تخنیکي ستونزې له امله سقوط کړی دی. نوموړي ویلي د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا پیښه په هلیکاپټر کې دغه تخنیکي ستونزې له امله رامنځته شوې چې پر ځمکه تر کېناستو څو شېبې مخکې پکې پیدا شوه چې له امله یې هلیکاپټر بیرنۍ ناسته وکړه او د پوځي مکتب پر ودانۍ نسکور شو. د پیښې ټپیان د گلگت بلتستان پوځي روغتون ته لېږدول شوي، خو د هغوی د روغتیايي وضعیت په اړه لا تر دې دمه اړوندو چارواکو څه نه دي ویلي. په گلگت کې د هلیکاپټر د سقوط وروسته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سیمې ته سفر لغوه کړ او له نیمې لارې بیرته اسلام آباد ته راستون شو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم او د هیواد نورو سیاستوالو د هلیکاپټر په سقوط او د بهرنیانو په مړینه خواشینی ښودلې او اړوندو ادارو ته د ټپیانو د ښې درملنې امر کړی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
افغان چارواکي وایي چې د غزنی ولایت ناوه ولسوالي نن دولتي ځواکونه ونیوله. د ناوې ولسوالي له تیرو نهو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وه. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره احمد تکل د غزنی له والي موسی خان اکبرزاده سره مرکه کړې. اکبرزاده د مرکې په پیل کې له ناوې ولسوالي څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو د عملیاتو پر څرنګوالي رڼا واچوله.
په دوه مرحلو کې زموږ عملیاتو اولینه مرحله یو ساحه چې د جهانګیر بازار نومېږي تر هغه ساحې پورې دا ساحې تقریبا د شپږو ورځو په موده کې کاملا تصفیه شولې. هغه مینونه چې دښمنانو کېښودلي وو ټول مابین لاړ. په دوه مرحله کې بیا د جهانګیر بازار نه وروسته چې عملیات شروع شول په مدت درې ورځو کې چې نن څلورمه ورځ ده، دوی اصلي بازار ته شاهد د ناوي بازار ده دلته ورسېدل. کله مجبور ټول عملیاتو کې شاوخوا یو سل او اویا نفر تلفات درلود. دښمن د نوي شاوخوا کې د دې زخمیانو او مګه طرف ته پدې کې هیڅ یو فرد هم تلفات نه درستلې.
د دې ولسوالۍ د ساتنې لپاره پلان شته؟ ځکه چې طالبان خو به بیا حمله کوي. په نورو ولایتونو کې هم داسې شوي چې یو سیمه د طالبانو نه نیول شوې او بیرته بیا طالبانو حمله کړې.
انشاءالله په هغو ساحو کې د تثبیت او د تایید امنیتي ارګانونو سره په مشوره به په یو لازم او مهم ځای کې انشاءالله موږ ولسوالۍ فعاله وو. زه مطمئن یم چې د ناوې په ساحه کې په کومه ستراتیژیک منطقه کې چې موږ ولسوالۍ فعاله وو دا په نظر کې لرو چې ان شاء الله موقتا نه فعالو هغه چې فعالو کو بیر ټول ابعاد سنجو صحیح عسکري مشورې نه وروسته زه مطمئن یم چې دا ساحه کې موږ د سوالي فعالو چې اندر بیا دې د سقوط به ان شاء الله چې امکان وي.
د ناوې ولسوالۍ د آزادولو لپاره په عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو کومو برخو یعنی کومو ځواکونو ګډون کړای وو او په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو ځواکونه څوک وو؟ یعنی داعش وو که طالبان وو که بهرني جنگیالي؟
دلته پخوا باندې هم بهرني جنگیالان موجود وو او اوس هم په دې سیمه کې همه خلک چې پخوا به موجود وو هغه خلک موجود وو. نوي خلک نه وو. دې په دې کې دا کمانډانان د بهرنیانو وزل شوي دي هلته چې معمولا وزیرستانیانو په کې بعضې خلک نیول شوي هم دي چې تاسو به د تلویزیون له صفحې نه لیدلي وي. قوتونه دوی هغه پروګرام چې په کندوز کې درلوده عین پروګرام یې په غزني ولایت کې درلوده. اردو د ټولو امنیتي قوتونو مشر ورور ده او د دې له څنګه زموږ نظامنامه او پولیس او امنیتي ملي په ګډه باندې عملیات درلوده. زموږ سیمه ای پولیسو په اولو وختونو کې هغه ساحې چې د مقر او د ګیلان په ولسوالۍ کې وي د کلي غل و د کلي سرخي پېژني. هغې په اول قدم کې زموږ د امنیتي قوتونو سره څنګ په څنګ وو، نه تنها محلي پولیس بلکې د خیزش یا د قیام خلک چې هغه نه معاش لري نه تنخوا لري او نه په کوم سات کې تر اوسه پورې تنظیم شوي دي، هغې هم زموږ د امنیتي قوتونو تر څنګ ولاړو. لوی کامیابي په دې کې وه چې زه تاته په جرأت ویلی سم چې روزانه خپله ماته په سلګونو راپورونه د هغې منطقې نه راتلل او د دې ټول اهداف به یې تثبیتول او بیا به یې موږ ته راپور راکوه او هغه هدفونه چې تثبیت شوي هغه مکمل مابینه وړل شوي دي. د دې معنا دا ده چې د منطقې خلک د دې له موجودیت نه بېزار وو. محلي خلکو زموږ سره ډېره مضبوطه همکاري درلودله. د دې هر قدم قدم د تګ او د دې د هر قدم قدم من اخودن څو ناروا بلګې چې وي د هر یو راپور به راکول دي نه معلومیږي چې ملت نور د داسې ظالمانو نه پتنګ ده او کله چې ملت د امنیتي قوتونو لشا موجود وي نمونه او بلګې به همداسې وي لکه چې موږ په ناوې کې ولیدل.
د غزنی والی اکبر خان موسی زاده وویل چې د ناوې پر ولسوالۍ د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال یو سلاویا مخالف وسلوال وژل شوي او شاوخوا نوي نور ټپیان شوي دي. بیا هم د یوې امنیتي موضوع په اړه، په پکتیا کې د و بشت برمته ولډلې څلر وشتنه خوشي شوي دي. دا کسان تیره ورځ د زازیا اریوب په ولسوالۍ کې د کرکټ له میدان څخه دولت مخالف وسلوالو برمته کړي وو. داود تپان له ګردیزه نور حال راکوي.
دا پنځمه په ورځ نږدې 15 بجې په ځاځیاریو ولسوالۍ کې وسلوالو په کرکټ میدان برید کړی وو چې نه کسو ته د مرګ ژوبلی او خطو ترڅنګ پکې 22 تنه ځوانان له ځان سره برمته کړي وو. د پکتیا امنیه کمانډان پاسوال زلمی وریاخیل وایي چې د وسلوالو له لوري په 22 برمته شویو کسانو کې 24 د قومي مشرانو پاس او جرګو را خوشی شوي دي او 3 تنه لا هم له هغوی سره برمته دي.
بازی مشلار که دلی واقع پاریس یا کسان طالبان بولی و از از دهیل سلامت فضل خدای که من دیت اختل و کرو در اغلی سر دی کسان پادی زغم مشلار نظر به خبرو گیری شاید اغا هم انشاءالا دیش پیت نا وقت پوری اما زیگر ماقام رو رد بویشتن او دی دری کسی اول که خوشی زیر تلیر ایس پادی و شل تنه اول خوشی زیر تنور پادی که دری پادی دغا هم شاید را خوشی
ده. ده پا خبره چی یاد برم تشوی و کسان ویز دول حکومتی دنده ندر لو ده طور یه ده خونزه از دکون که و خون که و
د چرګان هیڅ کار نه وو. متعلمین او د مکتب وړو وړو لکان او درسونه ویل خپل د کلي مخې سره کرکټ کوو.
نوموړي دا هم ویل د سیمې قومي مخبرو وسلوالو ترمنځ خبرې اترې روانې دي او ژر د پاتې کسان هم له منګولو څخه خلاص شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ماین پاکۍ ننستنه کارکوونکي برمته او په 24 ساعتونو کې ټول د قومي مخبرو په مخ بیرته خوشې کړل، خو په دا ځل وړل شوي کې درې تنه لا هم له ځان سره ساتلي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په پکتیا کې 24 برمته خوشي شوي او درې تنه لا هم له مشکوکو ترستانو سره دي. بلورته د افغانستان په شمال ختیځ کې په کندوز کې د دغه ولایت والی محمد عمر ساپی وای چې د کندوز ښار د اړوندو سیمو د اوسیدونکو په ګډون د یو نوي زرکسي ځواک د جوړېدو چاري بشپړې شوې دي. عمر ساپی له احمد تکل سره په مرکه کې وویل چې په دې ځواک کې پخواني مجاهدین له خپلو وسلو او امکاناتو سره په خپله خوښه د طالبانو او بهرنیو افراطي وسلوالو پر ضد جګړې ته چمتو شوي دي. د کندوز والی د مرکې په پیل کې وویل چې د ملي امنیت شورا د دې ځواک د جوړېدو وړاندیز تایید کړی دی.
وجنګېږي نو د همدې وجهې موږ دا موضوع د شورای امنیت سره شریکه کړله. هغوی موږ ته د زر نفرو اجازه راکړله او د زر نفره چې د دوی صلاحیې هم خپلې دي په خپلو امکاناتو د دولت سره د همکارۍ په خاطر باندې هغه سیمو کې اوس فعلا جنګېږي، کومو ځایو کې چې طالبان وجود لري او د پرون راهیسې ډېر په سرعت او چټکۍ سره دوی پاکسازي کړې ده او د زموږ د ملي اردو او ملي پولیسو سره یو ځای ډېر په یو ښه هماهنګۍ مخته روان دي.
اصلي علت چې له کلیو او بانډو د وسلوالو طالبانو د ایستلو یا د تصفیې په برخه کې ستونزه جوړه کړې ده، هغه عوامل کوم دي؟
عوامل دا دي چې زموږ ملي پوځ خو تاسو پوهېږئ چې هغه په ډېر زغروالو وسلو باندې سمبال دی او له بده مرغه دښمن د عامو خلکو د کورونو نه دوی باندې ډزې کوي او هغه د عام خلکو کورونه د ماشومانو د زنانو په خوا کې دوی سنګر نیولی دی. نو په دې خاطر چې زموږ د ځواکونو درندې اصلحې ماشومان او ښځې او بېګناه خلک ژوبل نه کړي، هغوی ډېر په آهسته او په احتیاط حرکت کوي. نو د دغه ښځې مردمي یا د د خلکو ولسي پاسون ګټه دا ده چې هغوی په خپل سپکو اسلو باندې کولی شي یو یو نفر ډېر دقیق شکل باندې هدف ونیسي او له منځه یوسي. موږ د ملکي وګړو د تلفات د مخنیوي په خاطر احتیاط او په حشته هر کار کوي.
وسلوال مخالفین چې ستاسو او د نورو افغان چارواکو په وینا بهرني جنگیالي هم په لیکو کې شته، د هغو توان او قدرت د پوځي وړتیا له پلوه څومره دی ستاسو په نظر؟
زیاتره په دوی کې حتی زنانه بهرنیانې هم شته دي چې دغه علاوه چې په جنګ کې د طالبانو سره یو ځای د هغوی د روحیې د لوړولو لپاره جنګ کې ګډون کوي، بلکې دوی تخنیکي مالی او په دې برخو کې د طالبانو سره مرسته کوي، د طالبانو هماهنګۍ او د هغوی لپاره ټرینینګونه او دا مسایل آماده کوي، ځکه چې دوی حتمن ښه ترین شوي او لوړ ظرفیت کسان دي. موږ خپلو مجاهد ولس ته دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله د دوی امنیتي ځواکونه په ډېر چټکۍ سره د سیمې په پاکولو باندې بوخت دي. انشاءالله تر هغه وخته پورې به دا عملیات ته دوام ورکوي تر څو چې دا سیمه په بشپړه توګه د دښمنانو د ولکې نه او د هغوی د حضور نه پاتې شي.
د کندوز والی محمد عمر ساپی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني سپه 12:29 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي او د ماښام لوو د سهار تر 2 پورې بیا آشنا راډیو په همدې سپو خبري شي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له حکومت او ولسي جرګې وغوښتل چې په دله کېدلې تورونه په جدي توګه وڅېړي. فضل هادي مسلمیار د جمعې په ورځ یعنی نن خبریالانو ته په کابل کې وویل چې د ولسي جرګې استازي لالي حمیدزي تور لګولی چې د ده د ورور په کور کې د انتحاري حملو طرح ساتل کېده. په داسې حال کې چې ولسي جرګه د دې تورونو په اړه د پلټنو ژمنه کوي، خو د کندهار د خلکو استازی لالی حمیدزی وایي چې له خپل دریځ څخه دفاع کوي او غوښتنه یې ده چې دا خبرې سپینې شي. صفي الله سانکزی په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په د پورې د لګیدلیو تورونو سپیناوی غواړي. فضل هادي مسلم یار وویل چې د حکومت مشران باید د ولسی جرګې د غړي لالي حمیدزی هغه تورونه چې ګواکې د ورور په کور کې د انتحاري حملو طرح کا ساتل کېده په جدي توګه وڅېړي. ښاغلی مسلم یار د جمعې پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل که په د لګیدلي تورونه ثابته نه شي باید د ولسی جرګې دا غړی محاکمه شي.
د لالي او د ولسی جرګې دغه ورځ د ریاست مجلس چې اجزایر درلود دغه خبرې غندم غوښتنه مې د حکومت نه داده د جمهور رئیس نه د اجرایه رئیس نه چې دا موضوع لکه څنګه چې څېړل شوی وڅېړي. که چېرته موضوع لکه څنګه چې د امنیتي ملي رد کړي او حقیقت ونه لري زه د خپل مجلس د خپلې کورنۍ او د خپل ځان د حیثیت د عادي غوښتونکی یم چې یو هفته موږ حکومت ته وخت ورکړو. یو هفته بعد به تاسو وګورئ چې زموږ مجلس او موږ او خپله زه شخصي څه عکس العمل د دغه قاچاقبرانو پر وړاندې کوم.
ښاغلی مسلم یار وویل چې کورنۍ هېڅکله له وسلوالو مخالفینو ملاتړ نه دی کړی بلکې په روانو جګړو کې ډېره قرباني هم دوی ورکړې ده. د مشرانو جرګې رئیس په داسې حال کې د ولسی جرګې د استازي تورونه ردوي چې ملي امنیت هم له تروریستانو سره د مسلم یار د کورنۍ لاس لرل رد کړل. خو په ولسی جرګه کې د کندهار استازی لالی حمیدزی وایي چې د ننګرهار د ملي امنیت منصوبینو دا څرګندونې کړې او کېدای شي د ملي امنیت عمومي ریاست اوس د فشارونو له امله خپل موقف بدل کړی وي. ښاغلی حمیدزی وایي چې د خلکو د یو استازي په توګه په خپل دریځ ولاړ دی او حکومت باید دا قضیه په جدي توګه وڅېړي.
څو ورځې مخکې د جلال آباد په ښار کې کم 15 نفر نیول شوي وو د کابل بانک په قضیه کې او د انګیزې شینواري په قضیه کې دوی جرمو باندې اعتراف وکړي او خپل مشر یې د طالبانو قومندان دی سمیع الله نوم دی مشهور په قومندان مسلم باندې دی پردو کې ته د مسلم یار د ورور د یونس د دې پر کور باندې چاپا چې درې ساعته هلته مزاحمت کیږي د کورته امنیتي ملي ورننوځي په دې کې دغه قومندان مسلم راباسي.
اخو د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې دا قضیه په جدي توګه سیړي او باید چې په دې اړه هر اړخیز اسناد وړاندې شي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي رډیو ته ویل چې هیڅوک له سندونو پرته په چاتور نشي پوره کولای.
باید موثر اسناد سره وي چې نه ما سیوا چاته د اجازه نشته ده چې چا په عزت مانی یا خدای نه کړه پاغه مانی. بالخصوص مسلم یار خو دې مشران جرګې رئیس ته موږ احترام ورته لرو نو په دغه موارد کې به ان شاء الله تعالی موږ خپل بررسی کوو او تاسو خدمت کې به راځي.
د ولسی جرګې غړي لالی حمیدزی د چهارشنبه پر ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د فضل هادي مسلم یار د ورور له کوره د انتحاري حملو ترا ایستل شوی ده. د دې قضیې په اړه کلی خوای په داسې حال کې جدي غبرګونونه ښکاره کوي چې په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې یوې انتحاري حملې تر یو نیم سلو ډېر کسان مړه او ټپیان کړل. اخوا کارپوهان وایي د افغانستان د ملي شورا استازي باید اوسني حساس وخت ته په کتو چې ډېرې ستونزې موجودې دي په یو بل باندې تور پورې نه کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنبی په ټول افغانستان کې خبریږي او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسدآباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره د جګړې لپاره د سوریې د معتدله حکومت ضد وسلوالو روزنه پیل شوې ده. اردنی او امریکایي چارواکو ویلي دي چې د دې وسلوالو د روزنې بهیر چې څو میاشتې ځنډېدلی و په اردن کې شروع شوی دی. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پریس اژانس پر استناد راپور لري.
لخپل امریکایي سیال سره نن په ګډه خبري غونډه کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد به په یمن کې هوایي بریدونه ودروي څو د یمن خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. عادل الجوبیر ویل سعودي عربستان به له یمن سره د 204 اویا میلیونو ډالرو په ارزښت بشري مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ویل دا بشري وقفه به ډیپلوماټیکو هڅو ته فرصت برابر کړي چې حوثي یاغیان او د هغوی ملاتړي د دې اوربند شرطونو منلو ته وهڅوي. نوموړي ویل
Today, we particularly welcome a new Saudi initiative.
دی وای نن موږ په ځانګړي ډول د بشپړ د تمدید وړ اوربند او د بشري مرستو رسول لپاره د جګړې د تم کېدو د اعلان لارې د سولې پریکړه لیک پاړه د سعودي عربستان د نوې طرحې هرکلی
کوو.
جان کری تر دې څرګندونو وړاندې د سعودي له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وکتل او د یمن د شخړې د سولې حل پړه د هغه د هڅو ستاینه وکړه. دا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پر ریاس کې د یمن له جلاوطن ولسمشر عبدالرب هادی منصور او د هغه له مرستیال سره هم وکتل. هادی منصور په دې کتنه کې جانکری ته ویل هیله من دی چې ډیر شر به په سنا کې وګوري. راپورونه وایي جانکری هغه ته په ځواب کې ویلي چې د دې لپاره یو څه کار ته اړتیا ده.
په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د یمن په عدن ښار کې لاواک لري کړی شوی ولسمشر عبدالرب بوهاد منصور ته د وفادار ځواکونو او حوثي شیعه ملیشو ترمنځ جګړه هم دوام لري. سعودي عربستان د یمن له حکومت ملاتړ کوي او ایران بیا د حوثي اغیانو په مالی او پوځي ملاتړ تورن دی. ملګری ملتونه وایي پر یمن د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ییز ائتلاف د هوایي بریدونو له پیل راهیسې تر دې دمه 646 ملکي وګړي وژل شوي او شاوخوا 300,000 نور بې ځای شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو د خبری مجله ورسې شیبو ته نشته شوې ده. تاسو زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، کندهار، مزار، هرات، لشکرګاه، غزنی، زابل، پل علم، پارون او دغو ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 0.15 پاکه صافه نیولای شي. همدارس تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ لاري ازادي رادیو په azadiradio.com کې واوري. بل خبری مجله هم تاسو ته لرو. دغه د بل خبری مجله وخره ورسید چې سیسمی عباس تاسو ته وړاندې کوي. په خیر راغلی استودیو ته.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد سفر رئیس استخبارات نظامی پاکستان به افغانستان، کشته شدن چندین دیپلمات خارجی در حادثه سقوط هلیکوپتر در پاکستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستاره فروخ.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که در 5 ماه آینده تمرکز وی و سایر مقام های حکومت بالای موضوعات داخلی خواهد بود. ولسوالی نابه ولایت غزنی پس از 9 سال امروز به کنترل نیروهای امنیتی درآمد. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر امروز در منطقه گلگت در شمال پاکستان حداقل 7 تن به شمول 2 سفیر کشته شدند. و در انتخابات پارلمانی بریتانیا حزب محافظه‌کار با اکثریت مطلق برنده شد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید اراده ما برای تامین امنیت سرتاسری در کشور مستحکم است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی این مسئله را امروز در دیدار با برخی بزرگان، علما و متنفذین در ارگ ابراز کرد. در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی گفته شده است که ما جنگ را آغاز نکرده ایم، بلکه جنگ بالای ما تحمیل شده است. آقای غنی در این ملاقات بر برقراری صلح در افغانستان تاکید کرده و گفته است که جنگ راه حل نیست. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته است در 5 ماه آینده تمرکز وی و سایر مقام های حکومت بالای موضوعات داخلی خواهد بود. ولسوالی ناوه ولایت غزنی پس از 9 سال امروز به کنترل نیروهای امنیتی درآمد. موسی خان اکبرزاده سرپرست ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت در عملیات نیروهای افغان به هدف واپسگیری این ولسوالی به مخالفان مسلح دولت تلفات سنگین وارد شده است.
که در مجموع طور عملیاتو که شاوخ یا سلو آیان فرد تلفات درلود دخمن
در مجموع در جریان تمام عملیات دشمن حدود 170 تن تلفات داشت و تعداد زخمیانشان به حدود 90 نفر می رسد و برای ما هیچ تلفات نرسیده است. به گفته مقام ها در میان این افراد شمار زیاده جنگجویان خارجی هم شاملند. پیش از این یک منبع دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان برای رادیوزودی گفت که در جریان این عملیات 250 حلقه ماین و مقدار هنگفته مواد منفجره از سوی نیروهای امنیتی کشف و ضبط شده است. مقام های امنیتی در ولایت پکتیا میگویند که از میان 27 فرد ملکی که از سوی مردان مسلح ناشناس در ولسوالی آریوب جاجی گروگان گرفته شدند، 24 تن آنها در نتیجه تلاش و همکاری بزرگان قومی آزاد شدند. جنرال زلمی اوریاخیل قماندان امنیه ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای رهایی متبقی افراد ادامه دارد. به گفته وی این افراد وظایف دولتی نداشته و همه شاگردان و معلمین مکاتبان. به اساس گزارش ها افراد مسلح ناشناس عصر دیروز بر یک میدان بازی کرکت در ولسوالی جاجی آریوب پکتیا حمله کرده و با کشتن و زخمی نمودن 9 تن 27 تن را با خود بردند. مقام های امنیتی ولایت فراز کشته شدن 12 تن از افراد وابسته به گروه دولت اسلامی معروف به داعش در این ولایت خبر می دهند. فضل محمد صمدیار قماندان امنیه ولایت فرا به رادیو آزادی گفت که این افراد در نتیجه حمله هوایی شب گذشته در ولسوالی خاک سفید کشته شدند.
رادیو آزادی
ادامه اخبار. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر امروز در منطقه گلگیت در شمال پاکستان حداقل 7 تن به شمول 2 سفیر کشته شدند. تورن جنرال آسم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان گفت که 3 عمله سفیران فیلیپین و نروژ و خانم های سفیران مالزی و اندونزی شامل قربانیان این رویدادند. سفیران پولند و هلند شامل تقریبا بیش از 10 نفر هستند که زخم برداشتند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در یک اعلامیه گفته این هلیکوپتر در اثر مشکل تکنیکی سقوط کرد. اما محمد خراسانی یک سخنگوی تحریک طالبان پاکستان ادعا کرده است که این هلیکوپتر را آنها سقوط دادند. حزب محافظه‌کار بریتانیا با اکثریت مطلق در انتخابات پارلمانی این کشور برنده شده است. نتایج تقریبا نهایی انتخابات دیروز نشان می‌دهد که حزب صدراعظم دیوید کامرون از مجموع 650 کرسی پارلمان 330 کرسی را از آن خود کرده است و به این ترتیب برای 5 سال دیگر در قدرت باقی می‌ماند. کامرون از این نتیجه به عنوان شیرین‌ترین پیروزی زندگی سیاسی‌اش تمجید کرده است. پیروزی کامرون بریتانیا را احتمالاً با نظرسنجی تاریخی در زمینه باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا و یا خارج شدن از این اتحادیه روبرو خواهد کرد. آقای کامرون در زمان مبارزات انتخاباتی تعهد کرده بود که ظرف 2 سال در این مورد همه‌پرسی را برگزار می‌کند. وی پس از چاشت امروز با الیزابت ملکه بریتانیا دیدار کرد تا به طور معمول او را اطلاع بدهد که حکومت جدید تشکیل می‌دهد. و رهبران و مردم عام امروز در سراسر اروپا از 70مین سال روز شکست آلمان نازی و ختم جنگ دوم جهانی یادبود می‌کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه در مقبره سرباز گمنام در پاریس اکلیل گل گذاشتند. در پولند که جنگ دوم جهانی در سال 1939 آغاز شده بود، رئیس جمهور برونیسلاف کوموروسکی مشترکاً با بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد، رؤسای جمهور اوکراین و برخی دیگر کشورهای اروپای مرکزی در مراسم به این مناسبت اشتراک کرد. مقام های ارشد در جرمنی در ساختمان پارلمان برلین گرد هم آمده و برای یک ساعت مراسم یادبود را برگزار نمودند. پایان خبرها از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس اداره استخبارات پاکستان میگوید که کشورش از تلاش‌های اخیر ساس در افغانستان حمایت میکند. در حادثه سقوط هلیکوپتر در پاکستان 6 تن به شمول 2 دیپلمات خارجی کشته و چندین دیپلمات زخمی شدند. سازمان صلیب سرخ بین المللی میگوید به امنیتی در افغانستان کار کمک رسانی این مؤسسه را مشکل ساخته است. مقامات ولایت کندوز از پیشرفت‌ها در عملیات اخیر این ولایت صحبت میکند. سخنگوی ولایت گفت
وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار داره، اونا در حالت فرار و جمع کردن.
رئیس مشتان جرگه اتهامات را رد میکند که گویا در خانه اعضای خانوادهش مخالفین مسلح تربیه میشوند.
دلالی و در نولسی که در قبل از ریاست مجلس چیزی زیر درلود در خبر غندم.
و همچنان صحبت داریم از انتخابات بریتانیا. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. بر اساس گزارش ها جنرال رضوان اختر رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI تا یک سفر 2 روزه به کابل آمد و دیروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد. یک منبع آگاه از این ملاقات در کابل گفته است هر دو طرف در مورد برنامه صلح بین حکومت افغانستان و طالبان صحبت کردند. جزئیات بیشتر موضوع را از فرشته جلالزاده میشنوید.
به نقل از منابع آگاه در کابل گفته شده که جنرال اختر و رئیس جمهور غنی در ملاقاتی که دیروز داشتند در مورد چگونگی آغاز رسمی مذاکرات صلح با طالبان صحبت کردند. یک منبع که نخواست هویتش افشا گردد با رادیو آشنای صدای آمریکا گفته است که رئیس ISI به آقای غنی اطمینان داده است که کشورش از تلاش‌ها برای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح حمایت می‌کند. مقامات در کابل و اسلام آباد رسما در مورد این دیدار سری هنوز ابراز نظر نکردند. با توجه به اینکه حلقات سیاسی در افغانستان به این باورند که پاکستان و به طور مشخص اداره استخبارات نظامی این کشور بالای طالبان افغان نفوذ چشمگیر دارد، سفر این جنرال بلندپایه به کابل مهم پنداشته می شود. این در حال است که چند روز قبل یک گروه از نمایندگان طالبان و اعضای شورای عالی صلح افغانستان در قطر ملاقات غیررسمی داشتند و در مورد چگونگی آغاز مذاکرات صلح صحبت کردند. اما فضل الهادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان هفته گذشته به خبرنگاران گفت که از یک برنامه مذاکرات برای صلح که به وساطت پاکستان اجرا شود توقع زیاد ندارد. از جانب دیگر مقامات پاکستانی دیروز از سفر آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق پاکستان به کابل خبر دادند. بر اساس گزارش ها سفر آقای زرداری به کابل دو روزه است. طلعت مسعود یک آگاه سیاسی منطقوی در پاکستان به رادیو آزادی گفت که رفت آمد مقامات بلندرتبه سیاسی و نظامی پاکستان به کابل یک پیشرفت مثبت در روابط بین دو کشور است. آقای مسعود به رادیو آزادی گفت که مقامات سیاسی و نظامی پاکستان عملا در تلاش بهبود دادن روابط با کابل هستند. به نظر من در این که مقامات سیاسی و نظامی پاکستان برای بهبود روابط بین دو کشور تلاش میکنند جای شک یا مبالغه وجود ندارد. این حرکت به مفاد هر دو کشور است. به نظر من در این مورد ذهنیت تغییر کرده و اراده هم وجود دارد. آقای مسعود افزود این که مقامات پاکستانی و افغان از جنگ لفظی علیه یکدیگر دست کشیدند خود یک پیشرفت مهم در روابط دو کشور تلقی شده می تواند. به گفته این آگاه امور سیاسی در پاکستان، این سیاست رئیس جمهور غنی که از تلاش برای خوب شدن روابط با افغانستان حمایت می کند بالای افکار در اسلام آباد تأثیر مثبت کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در شمال پاکستان، سفیران نروژ و فیلیپین کشته شدند. این هلیکوپتر امروز از اسلام آباد پرواز کرده بود و در منطقه گلگت دچار حادثه شد. در مجموع 7 تن در این رویداد جان دادند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. جزئیات موضوع را از جاوید نعیمی میشنوید.
تیاره حامل 6 پاکستانی و 11 خارجی هم را با 2 پیلوت چاشت امروز پیش از نشست اضطراری در گلگت سقوط کرد. سفیران نروژ و فیلیپین و همسرهای سفیران مالزیا و اندونزیا در این رویداد با 2 پیلوت تیاره جان دادند. بر اساس گزارش ها هلیکوپتر روسیه اردوی پاکستان از نوع می-17 که حامل 19 تن بود در گلگت با یک مکتب برخورد کرد. قرار بود نواز شریف صدر اعظم پاکستان هم در تیاره جداگانه برای شرکت در یک مراسم مهم به گلگت برود، اما دفتر وی میگوید که پرواز شریف لغو شد و او دوباره به اسلام آباد بازگشته است. صدر اعظم پاکستان و شمار از دیپلمات‌ها برای شرکت در افتتاح 2 پروژه مهم راهی گلگت بودند. بر اساس گزارش‌ها یکی از این پروژه‌ها افتتاح تأسیسات برای جهانگردان خارجی در گلگت بود. شریف پس از بازگشت به اسلام آباد با خانواده های قربانیان این رویداد همدردی کرده است. یک مقام پاکستانی که از وی نام گرفتن نشده امروز به خبرگزاری رویترز گفت در مجموع دیپلمات ها و نماینده های 37 کشور به شمول مقام های پاکستانی در 3 تیاره روانه گلگت بودند. آسم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان تایید کرده که 4 خارجی و 2 پیلوت در این رویداد کشته شدند. به گفته آقای بجوا سفیران پولند و هلند در این رویداد زخمی شدند. در این میان سخنگوی تحریک طالبان با ارسال یک ایمیل بر رادیو مشعل گفته که این گروه تیاره را هدف قرار داده است. محمد خراسانی همچنان گفته که آنها قصد داشتند تیاره حامل نواز شریف صدر اعظم پاکستان را هدف قرار دهند. رسانه‌ها گزارش دادند که هلیکوپتر پس از سقوط و برخورد با یک مکتب آتش گرفت و بخش از مکتب هم در آتش سوخت. در زمان حادثه شمار از کودکان نیز در داخل مکتب حضور داشتند. گلگت از مناطق کوهستانی پاکستان به حساب میاد و راههای خیلی دشوارگذر دارد. به همین دلیل دیپلمات ها و مهمانان خارجی خواستند با وسیله هلیکوپتر به آنجا بروند.
مسئولان کمیته صلیب سرخ بین المللی در افغانستان ابراز نگرانی میکنند که مشکلات امنیتی کارهای کمک رسانی آنها را به مشکل روبرو ساخته است. رئیس این کمیته به روز جمعه در مراسم تجلیل از روز جهانی نهضت صلیب سرخ در این مورد توضیحات داد. در این حال رئیس هلال احمر افغانی تاکید میکند برای کمک به آسیب دیدگان باید توجه بیشتر صورت بگیرد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
ناامنی های اخیر در برخی از ولایات افغانستان کمیته صلیب سرخ بین المللی را نگران ساخته و مسئولان این کمیته میگویند این نامنی ها مانع دسترسی مردم به تاسیسات و خدمات صحی در این کشور شده است. مونیکا زرنیلی رئیس این کمیته در کابل به روز جمعه در مراسم تجلیل از روز جهانی نهضت صلیب سرخ گفت تلفات ملکی، بیجا شدگان سایر حوادث و عدم دسترسی به تاسیسات صحی از مشکلات هستند که آنان را نگران ساخته است. خانم نیلی میگوید مشکلات امنیتی در افغانستان کارمندان آنها را نیز در امان نمانده است.
تنها در چند ماه گذشته رضاکاران کمیته صلیب سرخ در قریه و دهات حین رساندن خدمات بشری یا کشته یا هم اختطاف شدند. ما همه در قریجات و مناطق خطرناک حین کمک رسانی با خطرات مواجه می شویم. طور معلوم می شود که این یک سال پرچالش است و کارمندانی که خدمات بشری را عرضه می کنند با مشکلات امنیتی دست و گریبان هستند.
وی همچنان بر بی‌طرفی این کمیته در افغانستان و عرضه خدمات بشردوستانه با آسیب دیدگان تاکید کرد و گفت تلاش میکنند بر همه مشکلات فائق آیند. مسئولان امنیتی افغان در مورد نگرانی مقامات صلیب سرخ بین المللی ابراز نظر نکردند، اما پیش از این همواره از حفاظت جان کارمندان نهادهای کمک رسان در کشور تاکید کردند. در مراسم تجلیل از روز جهانی نهضت صلیب سرخ که در مراسم کابل تجلیل گردید، هیئت رهبری افغانی سرمیاشت صلیب سرخ بین المللی و شماری از رضاکاران شرکت کردند. در این مراسم اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با فرستادن پیام از کارکرد کمیته صلیب سرخ در بخش رساندن خدمات بشردوستانه ظرف 3 دهه اخیر در افغانستان ستایش کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ از چندین سال به این طرف در بخش کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی و غیر طبیعی کمک کرده و کارمندان آن در برخی موارد با چالش‌های امنیتی در نقاط مختلف نیز روبرو شده است. در این نشست فاطمه گیلانی رئیس جمعیت افغانی سرمیشت از عرضه خدمات توسط رضاکاران به آسیب دیده‌ها قدردانی کرده و از پیوستن رئیس جمهور افغانستان در جمع رضاکاران سرمیشت نیز یادآوری کرد. رئیس جمعیت افغانی سرمیشت هدف از تحلیل روز جهانی نهضت صلیب سرخ و هلال احمر را در مراسم توجه به زنان عنوان کرد که در نتیجه جنگ آسیب دیده و در اینجا فراموش شدند.
زنانی که در مراسم زندگی میکنند اینا قشر فراموش شده مصدومین جنگ ها هستند. فوق العاده مهم است، به مو دلیل همه را اینجا دعوت کردیم که به چشم خود اینا ببینن و ببینن که مشکلات از اونا چیست و چطور ما میتونیم که به اینا کمک کنیم.
جمعیت افغانی سرمیاش ظرف چند سال گذشته در کنار کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی و غیر طبیعی به مریضان سوراخ قلب و سوختگی نیز کمک های را انجام داده و مسئولان این نهاد میگویند با اثر تلاش رئیس جمهور افغانستان هند مبلغ $1 میلیون را برای مریضان سوراخ قلب کمک خواهد کرد. نگرانی ها از سوی مسئولان صلیب سرخ بین المللی در خصوص مشکلات امنیتی در افغانستان در حال مطرح می گردد که هم اکنون شماره از ولایت نام شده و بیشتر مردم متضرر گردیده و از مناطقشان بیجا شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات ولایت کندوز از پیشرفت در عملیات بر ضد طالبان در این ولایت خبر می‌دهند. مقامات امنیتی کندوز می‌گویند نیروهای تازه به این ولایت رسیده و به گفته آنها در عملیات اخیر مناطق وسیع پاکسازی شده و اوضاع تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
مقامات امنیتی ولایت کندوز از رسیدن نیروهای اضافی به جبهات مهم در این ولایت خبر می‌دهند. سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت کندوز می‌گوید مخالفین در حالت فرار قرار دارند و تلفات سنگین به آنها رسیده است. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت کندوز با اظهار این که قوت‌های تازه اعزام شده و نیروهای محلی وضعیت جنگ را در این ولایت تغییر داده‌اند در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تعداد زیادی از نیروهای تازه‌ای که از مرکز و ولایت کندوز آمدند همراه با تعداد زیادی از پزشکان مردمی، کمانداران جهادی و خود مردم محلات که از ظلم طالبان بیداد آمده بودند، اینا هم با اطلاعات امنیتی تان اجرایی شدند و از دو روز به این سو بر علیه مخالفین در حال ثمر رسیدند.
آقای حسینی میگوید حدود 60 طالب مسلح کشته و زخمی شدند که تعدادی از جنگجویان خارجی نیز در بین آنها شاملند. به گفته سید سرور حسینی حدود 30 قریه در اطراف منطقه تلوکه در نزدیک مرکز و شهر خان‌آباد از وجود مخالفان تصفیه و پاکسازی شده است. در چند روز اخیر تأخیر در خونسا ساختن حملات طالبان در ولایت کندوز این نگرانی را متبارز ساخت که گویا نیروهای امنیتی افغان توانایی و امکانات سرکوب طالبان را ندارند. اما سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت کندوز می گوید عملیات وسیع به وقت زیاد نیاز دارد. آقای حسینی با ابراز این که در حال حاضر وضعیت در کنترل نیروهای افغان قرار دارد به رادیو آزادی گفت:
وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد، اونا در حالت فرار و جمع کردن و مرور بسیار ضعیف دارد. با از دستادن تعداد زیادی از کسایی که رهبری میکرد اونا را فرمانده ها و سرگیره هایشان بسیار زیاد فعلا مرورتان ضعیف است.
بعد از حملات طالبان در مربوطات ولایت کندوز، نیروهای امنیتی افغان دو هفته قبل عملیات تصفیوی را در این ولایت آغاز کردند که در اثر آن هزاران باشنده این مناطق مجبور به ترک خانه هایشان شدند. سخنگوی قمندانی امنیه ولایت کندوز می گوید به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی، نیروهای امنیتی افغانستان به طور آهسته اما با عزم راسخ پیشروی می کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس مشران جرگه افغانستان از حکومت و ولسی جرگه می خواهد تا اتهامات وارد شده بر وی را به گونه جدی بررسی کنند. فضل هادی مسلمیار روز جمعه به خبرنگاران گفت لاله حمیدزی نماینده ولسی جرگه به وی اتهام وارد کرده است که در منزل برادر وی طراحان حملات انتحاری نگهداری می شوند. جاوید حسن‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
رئیس مشتان جرگه افغانستان خواهان روشن شدن اتهاماتی است که سوی برخی اعضای ولسی جرگه بر وی وارد گردیده است. فضل هادی مسلمیار میگوید مقامات حکومت باید اظهارات لاله حمیدزی عضو ولسی جرگه را که گفته طراحان حملات انتحاری در منزل برادر وی نگهداری میشوند را به گونه جدی بررسی نماید. آقای مسلمیار به روز جمعه در کابل به خبرنگاران گفت هرگاه این اتهامات درست ثابت نگردد، این عضو ولسی جرگه باید محاکمه شود.
گفته های لاله و مجلس را کاج قدیر داشتند را قبول می کنم. تقاضای من از رئیس جمهور، رئیس اجرایی این است که این موضوع را بررسی کنند. هرگاه موضوع را طور که امنیت ملی رد کرده حقیقت نداشته باشد، من از مجلس برای خود و خانواده هم خواهان اعاده حیثیت هستم. من یک هفته وقت به حکومت می دهم و پس از آن از خود در برابر اینها عکس العمل نشان خواهم داد.
آقای مسلمیار همچنان گفت خانواده‌اش اجگاه از مخالفان مصالحه حمایت نکرده و برعکس در جنگ های جاری قربانی های زیادی را نیز متحمل شده است. رئیس مشران جرگه در حال اتهام ها از سوی یک عضو ولسی جرگه را رد کرده است که ریاست امنیت ملی افغانستان نیز دست داشتن خانواده وی را تایید نکرده است. اما لاله حمیدزی نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه می گوید منصوبین ریاست امنیت ملی ننگرهار این اظهارات را بیان کرده و ممکن ریاست عمومی امنیت ملی به خاطر برخی فشارها در موقفش تغییر آورده باشد.
چند روز قبل در شهر جلال آباد 5 فرد که در قضیه کابل بانک و انگیزه شنوری به جرمشان اعتراف کردند و رهبر خود را به نام سمیع الله قماندان طالبان و مشهور به قماندان مسلم است در خانه یونس برادر مسلمیار در محاصره قرار میگیرد. 3 ساعت آنجا مزاحمت صورت میگیرد و افراد امنیت ملی داخل خانه شده و از آنجا قماندان مسلم را بیرون میکنند.
آقای حمیدزی میگوید به حیث یک نماینده مردم به موقف خود استاده است و از حکومت میخواهد که باید این قضیه را به گونه جدی بررسی کند. از سوی دیگر هیئت اداری ولسی جرگه میگوید این قضیه را به گونه جدی بررسی میکند، اما باید در این مورد اسناد همه جانبه ارائه گردد. نظیر احمد احمدزی معاون دوم این جرگه به رادیو آزادی گفت که هیچ کس بدون کدام سند بالای کسی اتهام وارد کردن نمیتواند.
باید اسناد وجود داشته باشد. برای کسی اجازه نیست که به عزت کسی لطمه وارد کند. مسلمیار که رئیس مشران و جرگه است و ما احترام برش داریم و در این مورد انشالله ما بررسی خود را می کنیم.
لاله حمیدزی یک عضو ولسی جرگه به روز چهارشنبه در اجلاس عمومی این جرگه گفت که از منزل برادر فضل الله هادی مسلمیار در راه حملات انتحاری بیرون آورده شده است. طرف های دخیل در قضیه در حال از خود عکس العمل های جدی نشان می دهند که اخیرا در اثر وقوع یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد حدود بیش از 150 تن کشته و زخمی گردیدند. از سوی دیگر کارشناسان می گویند با توجه به حساسیت وقت و زمان که کشور با مشکلات زیادی روبرو است، نباید نمایندگان مردم در شورای ملی بالای یکدیگرشان اتهام وارد کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
حزب محافظه‌کار بریتانیا به رهبری دیوید کامرون در انتخابات عمومی آن کشور برنده شد. این حزب توانست 330 کرسی را در پارلمان بریتانیا به دست آورد. اد میلیبند رهبر حزب کارگر به دنبال شکست حزبش از مقام رهبری این حزب نیز کنار رفت. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
در کمتر از 24 ساعت پس از بسته شدن مراکز رایدهی در بریتانیا، حزب محافظه‌کاران کشور برنده انتخابات اعلان شد. احزاب کارگر و محافظه‌کار با چند حزب کوچک دیگر که به نظر می رسید خانه ائتلاف و نقش داشتند در حکومت هستند، روز پنجشنبه وارد میدان رقابت شدند. پارلمان بریتانیا 650 عضو دارد و هدف برای پیروزی 326 کرسی تعیین شده بود. بر اساس نتایجی که روز جمعه اعلان شد، حزب محافظه‌کار 330 کرسی به دست آورده است. به این ترتیب دیوید کامرون برای 5 سال دیگر در قدرت ماند و مقام صدارت بریتانیا را برای خود و حزبش تضمین کرد. اد ملیبند رهبر حزب کارگر با اعلان پیروزی حزب محافظه‌کار از مقام رهبری حزبش کنار رفت و گفت شکست حزب کارگر مسئولیت وی بوده است. این یک سخنرانی نیست که امروز بخواهم ایراد کنم، زیرا من باور داشتم که بریتانیا به حکومت کارگر نیاز دارد. حالا هم تصورم امین است، اما مردم دیشب برخلاف رأی دادند. ساعت پیش من به دیوید کامرون زنگ زدم و برایش مبارکباد گفتم. من به صورت قطعی و کامل مسئولیت شکست و نتیجه را در انتخابات میپذیرم. دیوید کامرون از نتایج انتخابات بریتانیا استقبال کرده و آن را شیرین ترین پیروزی در زندگی سیاسیش دانسته است. با پیروزی کامرون در انتخابات، بریتانیا با یک همه‌پرسی مشکل جهت ماندن و یا بیرون شدن از اتحادیه اروپا در جریان 2 سال روبرو است. دیوید کامرون در گذشته گفته بود که بریتانیا باید در این مورد تا سال 2017 تصمیم بگیرد. کامرون به روز جمعه پس از پیروزی در انتخابات با ملکه الیزابت دوم دیدار کرد و در مورد تشکیل کابینه جدیدش به وی اطلاع داد. بر اساس برخی گزارش ها شکست حزب کارگر به خاطر عدم محبوبیت این حزب در اسکاتلند بوده است. حزب ملی اسکاتلند در انتخابات روز پنجشنبه در بریتانیا 59 کرسی را به دست آورد. در انتخابات عمومی بریتانیا حدود 50 میلیون تن ثبت نام کرده بودند و این نخستین بار بود که مردم از طریق اینترنت هم توانستند رأی خود را به نامزد مشخص و دلخواهشان بدهند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
یک اثر نقاشی پابلو پیکاسو، نقاش بزرگ اسپانوی، 42 سال بعد از مرگش دیشب به مبلغ 30 میلیون دلار فروخته شد. این نقاشی در سال 1948 میلادی تکمیل شده بود. خریدار این تابلو یک شخص شناخته شده سینمای چین است و دیروز بعد از خریدن این تابلو گفت من اول عاشق این تابلو شدم و بعد عاشق داستان آن. فرشته جلالزی در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
پابلو پیکاسو 42 سال قبل به تاریخ 8 می یعنی امروز چشم از جهان بست. یکی از ویژگی های کار پابلو پیکاسو که وی را از دیگران متفاوت می سازد این است که آثار نقاشیش با دوره های مختلف ذهنی خودش تعلق داده می شود. مثلا زمانی که یکی از چند دوست خیلی نزدیکش خودکشی کرد، پیکاسو در تمام نقاشی های خود از رنگ آبی تیره کار می گرفت. آبی را رنگ سردی، رنگ گمشدگی و مرگ می دانست. زمان نقاشی های گلابی سالهای اند که پیکاسو در آثار خود از رنگ های روشن گلابی، نارنجی و آلوبالویی کار می گرفت. گفته می شود که به خاطر رفتن به پاریس و بعد از ملاقات با یک زن به اسم فرناند اولیور، پیکاسو به این سب کار می کرد. پیکاسو در منطقه اندلوسیا در اسپانیا که نزدیک به افریقا است تولد شده بود و غالبا از این رو یک دوره کاریش به زمان متعلق می‌گردد که وی از آثار هنری آفریقایی متاثر بود. پیکاسو برای روابط با زنان متعدد، برای اینکه 80 ساله بود و با زنی که 40 سال جوانتر از خودش بود ازدواج کرد، برای اینکه اندوه مرگ خواهر کوچکش در کارهای هنریش تا آخر معلوم بود، برای نوشتن شعر و پارچه‌های تئاتر و برای اینکه زود عاشق می‌شد و برای اینکه مخالف انقلاب مردمی در اسپانیا بود و برای دلایل زیاد در سراسر جهان میلیون‌ها منتقد و علاقه‌مند خودش را دارد. پابلو پیکاسو کسی بود که ریالیزم، رنگ روغنی و کیوبیزم را با هنر نقاشی افزود. وی یکی از بهترینان تاریخ هنری اروپا بود و هست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه رادیو آشنا صدای امریکا از همین امواج نشرات خود آغاز میکند. از رادیو آزادی من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.